د مازیګر 15 بجې شوې د کوډ مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سمېزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ د پاکستان او همدارز نړیوالو ورسپانو د لیکنو مهم ټکي درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار ګل ایاس.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د پښتونخوا ولسی تحریک په ملت پالو ګوندونو غږ کړی چې د کارګر گوادر لاري اصل پلان عملي کولو لپاره دی خپل رول ولوبوي. په کراچۍ کې په نړیواله کچه د جالي ډیګریانو کاروبار کوونکي کمپنۍ مالک نیول شوی دی او افغان ولسمشر د کابل ښار پر یو هوټل د وسلوالو حمله ناوړه عمل بللی. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قاشګر گوادر رهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړي. تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي محسود ویل چې سیاسي ګوندونه د منصوبې شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار راوړي. قسم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پاله ګوندونه او د مدني ټولنو غړي د پاکستان په حکومت تور پوری کوي چې د دغه راهداري نقشه بدله کړي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي. د پاکستان تفتیش کونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جالي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولې دي او دغه کمپنۍ په مرکزی دفتر تازه چاپو کې په زرګونو خالي ډیګریانې ترلاسه کړي دي. مجسټریټ جاوید مالک خبرانو ته ویل چې د پلټونو پر مهال د ایگزټ سافټویر کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ د هغه ځای نشاندهی کړي چې پکې جالي ډیګریانی او د طالب علمانو آی ډی یا شناختی کارډونه تیارېدل. شیخ د پلټونو فدرالي ادارې ایف آی اے په حراست کې دي او ممکنه ده چې نن یې عدالت ته وړاندې کړي او رسمي تور پرې ولګوي. د پاکستان چارواکو د ایگزټ کمپنۍ خلاف پلټنې هغه مهال پیل کړي کله چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه کمپنۍ د جالي پوهنتونونو او ډیګریانو له لارې د میلیون ډالرو ترلاسه کولو تور پورې کړو. په خبر پښتونخوا کې د مئی میاشتې په دیشتمه یعنی راتلونکي خالی په ورځ کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو کې د یو څلوېښت زرو نه زیاتو څوکو لپاره د څلور اتیا زرو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. دا خبره د خبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد نن مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. سویل احمد ویل چې په ټوله صوبه کې د یو له زرو نه زیات پولینګ سټیشنز جوړ کړل شوي دي.
ڈسٹرکٹ کونسل لپاره موږ سره چې کوم امیدواران دین داغه تعداد دی 15,000 تحصیل او ٹاؤن کونسل لپاره 15,900 امیدواران په میدان کې دي. انتخابی مهم به اتوشتم او په یو کم دیرشم د شپې 12 بجو باندې ختمیږي. سهار 8 بجو نواله تر مازیګر 15 بجو پورې بغیر د وقفې نه دا جاری وي.
د خیبر پښتونخوا د لوکل ګورنمنت اکټ 2013 تر مخه د ویلج او نیبرهود کونسل کې به انتخابات په جمعاتي بنیادونو کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار په وزیر اکبر خان مینا کې پر یو هوټل د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. له ولسمشر ماڼۍ څخه په خبره شوې اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې وسلوال مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې د مقابلې توان د لاسه ورکړي او غواړي چې په دې ډول حملو سره د خلکو په منځ کې ویره خپره کړي. ولسمشر غنی د افغان سرتیرو هم ستاینه وکړه چې دغه حمله د مرګ ژوبلې پرته پر وخت هڅې سنډه کړې ده. وسلوال طالبانو تیره شپه شاوخوا 10 بجې د کابل ښار په ډیپلوماټي سیمې وزیر اکبر خان مینه کې د هیټل په نوم پر یو مېلمستون حمله وکړه. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمواري اخستې او ویلي دي چې په دغه حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د نورستان په وانټ واګل ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د نورستان امنیه قومندان جنرال خلیل الله زیای نن مشال اړیو ته ویل چې دغه وسلوال تیره شپه د دې ولسوالۍ په مندیش سیمه کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو مشال اړیو ته ویل چې په دغه هوایي حمله کې تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دا یادونه وړ ده چې تیر ورځ بیا په کونړ کې د بی پایلټ الوتکې په هوایي حمله کې د ملا فاضل په نوم د وسلوالو طالبانو یو سیمه ییز قومندان وژل شوی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د سورزلند چارواکو نن ویلي دي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بې ضابطګیو او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړې. د سورزلند د لوی سارنوالۍ دفتر څخه خپور شوي بیان کې راغلي چې د فوټبال نړیوالې ادارې فیفا دفتر کې په آی ټی نظام کې موجود اسناد او نور دستاویزات یې په قبضه کې اخیستي دي. د دې نه وړاندې د سویټزرلینډ د انصاف فدرالي ادارې اف او جی ویلي وو چې د فوټبال شپږ چارواکي نیولي دي او په حراست کې دي. امریکا د دغه نیول شوو کسانو دغه هیواد ته د حواله کولو خواست کړی. چارواکي وایي چې دغه کسان یې نن د زیورک د هوټل څخه گرفتار کړي دي. نن د اف او جی لخوا خپور شوي وایي کې ویل شوي چې امریکایي چارواکو ته شک و چې په 1990 لسیزه کې په امریکا او لاتینی امریکا کې د فوټبال ټورنمنټونو لپاره دغه کسانو د 100 میلیون ډالر نه زیات بډې رشوتونه اخیستي دي. د رپورټونو تر مخه په دغه کسانو په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو، د جرمونو منظم ډلې او انټرنیټي فراډ تورونه هم شامل دي. په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپل کورونو کې دي دننه اوسي. د هند په پلازمینې نوې ډلي کې درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. د روانې میاشتې په 25مه نیټه د دغه هیواد په جنوبي ریاست آندرا پردیش کې د 70 سانتي ګریډ درجه حرارت له وجې څه د پاسه 1500 کسان مړه شوي وو. په امریکا کې د فرانس سفیر وایي د نړۍ قدرتونو او ایران به ښایي ونه توانیږي چې تر ټاکلې حتمی نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یو اړخیزه اټمي موافقې ترلاسه کړي. ګیرارډ ارود تیره ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل په سیډنیز مرکز کې د خبرو پر مهال ویل ښکاري داسې چې به راتلونکو 5 هفتو یا تر هغې وروسته به یو موافقه ترلاسه نه شي. هغه وویل چې تر اوسه ډېر تکنیکي کارونه لا هم پاتې دي چې باید ترسره شي. اور اسے خبر د کرکټ دے د پاکستان کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړی یو ورځنی لوبه کې په 120 رنزونو ماتې ورکړې ده. د پاکستان لخوا د 376 رنزونو په جواب کې زیمبابوې لوبډلې د 5 وکټو په زیان 340 رنزونه جوړ کړي دي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به دویمه لوبه د جمعې پورس کیږي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه او اوس هم له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 103.50 روپۍ اخستل کیږي او 103.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.80 روپۍ او 114.10 روپۍ. یو پاونډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.45 روپۍ او 23.45 روپۍ. یو سعودي ریال 10.40 روپۍ او 10.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او د کوټې په یو نیمځای کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 130 او کم نه کم 43 ډیګري سانتي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو خوږی چې پر روانه خبرونه کې اوري. پښتونخوا ولسی تحریک نومې یو غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د یو خبري کانفرنس له لارې له پښتنو ملت پالو سیاسي ګوندونو غوښتي چې پر کاشغر گوادر تجارتي لار کېدونکې ټول ګوندیزه غونډه کې د پښتنو د حقونو لپاره سخت دریځ خپل کړي.
زمونګه پارٹی اے پی سی لزینو دا خبر د ذهن کې واچي چې دې واضح موقف اختیار نکړو نو بیا به دې زمونګه نه بکو.
د خیبر ایجنسی د باړي د سپاه قوم مشران وایي د هغه جرمانی د کولو ته تیار نه دي کوم چې پر د ایجنسی انتظامی د منګل باغ لخوا امنیتي ځواکونو ته د اوختو تاوانونو پوره کولو لپاره لګولې ده.
د خلاف د حکومت کم تاوان شوی دی، دغه نه زیات تاوان در په لفټه د هر سړی شوی، لہذا د جرمانی له کوم سپاه تیار نه دی.
او د خیبر پختونخوا د هنګو پولیسو د بلدیاتي انتخاباتو په درشل کې د دغه ضلع تر 100 ډیر پولینګ سټیشنونه حساس ګرځولي دي. یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو: پښتونخوا ولسی تحریک نومې غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د یوې خبري غونډې له لارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د مې پر 23مه نیټه د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو پر ضد کېدونکې ټول ګوندیزه غونډه کې د سخت دریځ خپل کړی. د تحریک غړو پرون زیاته کړه چې د منصوبې شپږ وړ جزئیات دي، له اصل پلان سره سم په پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار واچول شي. تفصیل اورو له پیښوره د غلام غوسنا.
د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي رهداري شپږ واړه جزئیات دي. د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی ده، دویم پکې ریلوی ده، دریم پکې فایبر اپټک کیبل دی، څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین دی، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي. دا شپږ به په یو ځای ځینو دی ته به کریډور وایي. روس راتلو دغه مسله دا وه چې ګرم اوبو ته رسی نه وه، د چین هم دغه مسله ده. نو که چېرته روس ته د ماتې ورکړه چې دا نه پرېږدم، نو چین خو هم کمیونست دی، او که دا د پرېښودلو نو دا زما په لر راځي، نو په دې ولې نه پرېږدي؟ نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روسو د چین سره نه وه، ته پښتون ګرم اوبو ته نه پرېښودل غواړي.
او د پښتونخوا ولسي غورځنګ یوه بله غړي سنا اجاز وایي که د پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونه لوبولو، نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غداري تحریک چلوي.
کومه جنگونو حصہ جوړ کړی شي او پمونګه قرباني ور کړی شي، بیا په کار د چې بیا ترقی او خوشحالي مونږ لرا کی، چې کله د خوشحالي او ترقی خبره شي نو بیا پنجاب خبره شي. مونږ په دې پریس کانفرنس کې دا ویل غواړو چې زمونږ پارټي اے پی سی لزینو دا خبره د ذهن کې واچي چې اولس دې زل دې خبرو ته تیار نه دي، چې دې واضح موقف اختیار نه کړ او کله خبره زمونږ په حقونو باندې او نه کړ، او هغه اے پی سی هغه ته کامیاب کړ پنجاب له پلاس کې کوریډور په خپل ور کړ، نو بیا به دې مونږ نه بخو، مونږ بکور بکور داغي پسې داغي پسې مهم چلو.
بلې خواته ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یو آئینی لار هم خودلی ده، او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دي پښتونخوا صوبه په خپل سیمه کې مرکزی حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې په اغېستلو د سیکشن 4 اجازه نه ورکوي. او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی.
د ګلګت بلتستان چې کله راځي نو زموږ پوله تاکوټ نشته، د تاکوټ نه چې کله د حویلیا او بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زموږ بارډر دی، د دې په منځ کې به دا سیکشن اوچت شي. چې دا سیکشن اوچت شي نو دې به په دې لار کې کوریډور نشي جوړولې، چې په دې نشي جوړولې نو زمونږ موقف به مضبوط شي آئینی طور باندې، قانوني طور باندې، د ګړبړ نه بغیر، د جګړې نه بغیر. دې دې ماته د برهان نه ډېر اسمل خان ژوب کوټه پورې کوریډور د شپږو وړو شیونو پورې جوړ کی، نو زه به الله سیکشن 4 لاګو کوم. پښتونخوا ولې وزیر اعلی بالکل دا بیان امر کو، بیا په ټی وی انټرویو مرکړه چې زه دا کوم.
دا دې هم یادوي چې د مئی په 28مه د کاشغر گوادر لاري په اړه د ټولګوندي غونډې نه وړاندې د سه شنبه په ورځ په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري د لاري په بدلولو نیوکې کړې دي. خو پښتونخوا ولسی غورځنګ وایي ټول سیاسي ګوندونه دي د مئی په 28مه په ټولګوندي غونډه کی د دې کوریډور د روخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان افاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د معلوماتي ټیکنالوژي کمپنی اگزیکټ مشر شعیب احمد شیخ نیول دی. نوموړی د خپلې کمپنۍ له یو شمېر نورو چارواکو سره یو ځای نن سهار تر هغه وروسته ونیول شو کله چې اف آی اے د یوې چاپې پر مهال په کراچۍ کې د دې کمپنۍ له دفتر څخه یو شمېر جعلي تعلیمي اسناد او د زده کوونکو پیژند پاڼې ترلاسه کړې. په دې اړه ورو له اسلام آباد د رابعې اکرم خان پر رپورټ کې
د سند صوبې د اف آی اے ډایریکټر جنرل شاهد حیات په مشرۍ کې تیره شپه د اگزیکټ کمپنۍ د کراچۍ په مرکزی دفتر چاپووالې شوه، چېرته نه چې جری ډیګریانې د زده کوونکو د پیژندګلو کارډونه او نور سامانونه ترلاسه شو. مطبوعاتو سره په خبرو کې ډی جی اف آی اے شاهد حیات وینا وه چې د تلاشۍ په وخت د کمپنۍ خلاف کافي ثبوتونه ترلاسه شوي دي. په نوموړي د اف آی اے لخوا مقدمه درج کړی شوه. تم څرګندېږي چې سریرش ګنټو کې به د اگزیکټ کمپنۍ مشر عدالت ته وړاندې کړی شي. یاد دی د سند صوبې هایکورټ جری ډیګریانو په سکینډل کې د نوموړي د امکاني گرفتاری خلاف ضمانت هم رد کړی وو. د فکر ده د دې کمپنۍ خلاف دا کاروایی د امریکایي یو اخبار نیویارک ټایمز هغه رپورت خپرېدونه په شروع شوی وو، پس کې چې د یادې کمپنۍ خلاف د جیلی ډیګریانو د کاروبار تور لګول شوی وو. دغه رپورت کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې اگزیکټ کمپنۍ امریکا، کینیډا او په عرب ملکونو کې د جیلی ډیګریانو کاروبار کوي او په لکونو ډالر ګټي. وایسی حدیوی د پاکستان داخله چارو وزیر چودی نثار علی خان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ته د تحقیقاتو حکم ورکړی وو. د سنه پس چې اف آی اے د کراچۍ په مرکزی دفتر او د راولپنډي په دفترونو چاپی والی وي، دغه دفترونو نه کمپیوټرونه هم ثبت کړي وو او د ملازمینو نه تفتیش هم کړي وو. بلخوا یادې کمپنۍ د نیویارک ټایمز رپورت به بنیاد ګرځولې وو او د قانوني کاروایی اعلان هم کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور د حیاتاباد په باغیناران کې د خیبر جنسید باړې د سپاه قوم مشرانو په وجرګه کې پریکړه وکړه چې د پولیټیکل انتظامی لخوا پر دوی لګول شوي 12 کروڑ روپیه جرمانه به نه ورکوي. د مشرانو ویلي حکومت له دوی غواړي چې امنیتي ځواکونو ته منګل باغ رسولې تاوان دي دوی ورته پوره کړي. د سپاه قوم مشرانو په جرګه کې له حکومت وغوښتل چې دوی د بې کوره کړل شوو خلکو خپل کورونو ته یې د ورستنولو غم وخوري. له سیمې پرېږده مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری رپورټ د داود خټک په غږ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې د سپاه کام مشرانو پریکړه کړې چې پولیټیکل چارواکو د دې په کام باندې کومه جرمانه لګولې ده هغه به نه پرې کوي، او غوښتنه یې کړې ده چې د سپاه کام خپلو کورونو ته د ستنېدو نیټه دې اعلان کړي. په دې حق لا د سپاه کام مشر شافیصل اپریدی مشال ریډیو ته وایي
حکومت دا غواړي چې 12 کروڑ روپیې کوم سپاه جرمانه کړی دی په دا وجه باندې چې دا د منګل باغ د دغې قبیلې سره تعلق ساتي. لکه لہذا کوم سپاه به یک وخت به یک آواز دا مطالبه مسترده کړله، او دا اعلان یې وکړ چې دشتګردې خلاف د حکومت کم تاوان شوی دی، دغ نه زیات تاوان دا دی کم شوی دی، ټوله فټه د هر سړي شوی، لہذا دا جرمانه له کوم سپاه تیار نه دی.
په باړه کې د اوږدې مودې راهیسې پوځي عملیات روان دي چې زرګونه کورنۍ یې له دغه سیمې په کډه مجبوره کړې دي. یو بل مشر حاجی نصیب اپریدی وایي د بې کوره کېدو له وجې دوی اوس دومره وس نه لري چې د پولیټیکل چارواکو دغه جرمانه لنډه کړي.
موږ هم متاثرین یو، موږ سره د کور د کریې پیسې نشته، د موږ سره سیکورټي پیسې نشته، موږ سره کډې کولو پیسې نشته، موږ حکومت له پیسې د کم ځای نه جمع کړو.
په باړه کې د وسلوالو شتون او بد امنیت په اشاره سره یو بل مشر مقبول خان اپریدی وایي چې ترګري یو بین الاقوامي ستونزه ده، او دا د یو قام پورې تړل نه دي پکار.
دا اپریشن چې کوم دی دا د وزیرستان روان دي، او هغه تر سوات پیر شوی دی، د یوې قبیلې سره چې کوم دی داسې سلوک نه دی شوی، لہذا مونږ په دخکور کې د یو حمایت کړای دی، ونه چې کوم دی نو سره پکې ملګری یو، په داسې سخت وخت کې مو حکومت لا چې کوم دی د امن شریشتې لپاره هم دغه مرګري دا ویته ویلوړیو باقاعده اسرائیلون کړای دی، هغه بیانونه هغه په پریس باندې رپورټونه ټول پر ریکارډ باندې پروته دي.
یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د باړې سپاه قبیلې ته ویلي دي چې په تیرو 100 کالو کې چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په وخت د پوست کم تاوان شوی دی، نو هغه به سپاه قوم ورکوي. دا ځکه چې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ د سپاه قوم سره تعلق لري. د پولیټیکل انتظامیې د دې فیصلې په اړه حکومتي دریځ دا دی چې حکومت ته مطلوبه کسان د سپاه قبیلې سره تعلق لري، او د جرمانې فیصله د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمہواري د شکل لاندې شوې ده.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې پر روانې 1.5 نیټې بلدیاتي انتخابات کېږي، د صوبې په هنګوز ضلع کې تر 100 ډېر پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د سیمې پولیس وایي د رایې اچونې د دغو مرکزونو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په هنګوز ضلع کې د 200 بلدیاتي چوکیو لپاره د سیمې 4500 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د تاریخ اورگزی رپورټ پرې اورو.
هنګو او د ټل په تحصیلونو کې د سلو نه زیات پولنګ سټېشنې داسې دي چې هغه په حساس پولنګ سټېشنو کې شامل دي. د سیمې د پولیسو مشر ڈی پی او انور کونډي مشال لوډیو ته وویل د پولنګ سټېشنو حفاظت به په هر حال کې کیږي، او د دې لپاره دوی سیکورټي پلانونه هم تیار کړي دي. ټاکنو په ورځ د پولنګ سټېشنو حفاظت لپاره دوی ته د پوځ او ملیشي ځواکونو مرسته هم ترلاسه ده. د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه په دواړو تحصیلونو کې د پولنګ سټېشنو شمیر 168 دی، چې په دې کې د زنانه او د سړو په مشترکه 92 پولنګ سټېشنو نه علاوه 45 د زنانو او یو کم 50 د سړو دي. په ضلع کې مقامي انتخابات روان د خالی پورس کې دون کې د سد پاسه په 200 سیټونو به 4500 امیدواران برخه خلی. په سیمه کې د وټونو شمیر 2,40,000 پورې ده، چې په دې کې د زنانو د وټونو شمیر 1,00,000 پورې دی. ریحان اورگزی چې په سیمه کې د انتخاباتو لپاره ولاړ دی مشال لوډیو ته وایي دوی غواړي چې په انتخاباتو کې زیات خلک پولنګ سټېشنو ته راشي او خپله قیمتي رای ورکړي. دوی وایي په سیمه کې د الیکشن پر ورځ ترتیب شوي د سیکورټي انتظاماتو نه دوی مطمئن دي.
پولیس او ایف سی سوان او کوم سټرګل دی نو مطابق هم همدا اوس امید څه ده فل پروف سیکورټي دی او کوي نه څه کمی هغه نشان دی کو خو البته سو د نوټ ریپورت دی هغه باندې مطمئن دي.
کڅو هم د ضلع هنګو په زیاتره علاقو کې د امنیت وزخه خو دلې کیږي، خو په قبایلی سیمو او رگزو کرما او شمالي وزیرستان کې دا وخت هم د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. تاریخ اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وايي په هغه هیواد کې د عامو خلکو پر وړاندې د پولیسو د رویې بدلولو لپاره باید کار وشي. یادې ادارې دا خبره تر هغه وروسته کړې چې د ګل پر ورځ د پنجاب صوبې په ډسکا تحصیل کې د پولیسو په ډزو کې دوه وکیلان وژل شول. په دغه اړه نور له اسلام آباد د رابعې اکرم خان پر رپورټ کې.
پاکستان کې بشری حقوقو لپاره کارکونکو کمیشن ایچ آر سی پی د پنجاب صوبې په ډسکا تحصیل کې د دوه وکیلانو په وجنې د افسوس څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په داسې حالاتو کې د پولیسو رویه او طریقې کار بدلول ضروري ده. پاکستان کې د پولیسو رویه او طریقې کار په اړه د بشری حقوقو کارپوه اسیم ملک وایي چې د نورو خلکو په نسبت پولیسو کې د صبر ماده زیاته پکار ده.
پاکستان د پولیس کتا سو مینول وګوره او د پاکستان پولیسو د جیلونو شکم قوانین جوړ شوی دی نو دا چا خبره چې څونه کالا زور دی. نو واقعی پاکستان کې پولیسي نظام چې کوم دی دا بیخي یو بدلون غواړي او دغې حوالې سره لکه چې کوم پولیس ریفارم زول هم شوی هغه همغسې امپلیمنټ نه شول چې په کارو چې دوی امپلیمنټ شوي او خلکو ته د هغې فائده رسېدلي.
د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی وایي چې څنګه وکیلانو لپاره د ضابطه اخلاق مضمون په نصاب کې شته، پکار ده چې پولیسو لپاره هم داسې یو ضابطه اخلاق جوړ کړی شي.
د بشري حقوقو په حواله باندې یا نور چې کوم ایتکس دی د دې په حواله باندې لکه څنګه چې دي نور ټریننګ ورکړي، باید چې دي په دې باندې ورکشاپ ورکړي، ټریننګ ورکړي او د دې اخلاقی او پیشورانه تربیت وشي. د دې خو د تربیت وشي چیرې تاسو به اف آی آر څنګه کوي، تاسو مورال سره څنګه کوي، تاسو به تپتیش څنګه کوي، تاسو به یو سړی نیسه څنګه، تاسو به یو سړی ټکوي څنګه. خو تر څومره خدای پوری چې د ایتکس خبرې دي او د پبلک سره دي دو ناشته ولاړه خبره ده، نو د هغه باندې ډیر زیات افسوس پکار دی. دا چې کول پکار دی د یو منظم او یو مرتب قانون تازیه پکار ده.
د ذکر ده د پنجاب صوبې حکومت د ډسکا پیښې تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن فیصله واپس اخیستی او ویلي دي چې د دې معاملې تحقیقاتو لپاره یو مشترکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې شوې ده، کوم چې 45 ورځو کې د دې پیښې تحقیقات کوي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پا پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د تیر کال دسمبر میاشتې تر برید وروسته د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړه. دغه پلان په 60 مادو مشتمل دی. پښتانه دا چې د پلان د جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې پوره شوي، نو آیا ټاکل شوي هدفونه ترلاسه شوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې هم دا پښتنه څېړلې ده.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا 40 ماشومان یې ووژل، نو د پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې ویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او اولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی رد عمل داو چې دوی د ترګرۍ د لمنځوړلو لپاره یو 60 نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات او سوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خورونکي مواد نیول او هغه لمنځوړل، د وسلوالو مالی سرچینې وچول، سزا سو ترګرو ته پانسي ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان پر رڼا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو اوس چې شاوخوا 15 میاشتې تیرې شوي، نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دې کې چې کوم عسکري اړخ خو کنه هغه باندې خو اوس نه څه بې کامیابۍ نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جنسی کې وګوره، باقی چې کوم دغه نور اړخونه دي کنه هغه بالکل هغه باندې دا چې کوم سیولین حکومت ته دی په بالکل دغه نه بکړي. که تاسو کراچۍ کې وګوره په ځای باندې ولاړ دي، ارسه پنجاب کې اس دغه نه به شوی چې کوم تنظیمونه دي، خاص کر دا تر قوارانه تنظیمونه دې خلاف څه اکشن نه شو. باقی چې کوم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چې کوم داسې تقریرونه کیږي یا داسې فتوی ورکیږي یا داسې خطبه ورکیږي هغه باندې سنې شوې.
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغه شل خبرو کې درې نقطې ډېرې مهمه بولي چې د پوینا پاړه څه عملی اقدام ونه لیدل سو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرق نشي کولای. ما هغه طالبان چې دی هغه کې کویټا شورا هم شامل ده. او اوس په مونږه وینو چې د کویټا شورا خلاف هیڅ قسم کارلای نه ده شوی. دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه په بینکي کې مخکې د مشرف په دور کې په چا باندې پابندي لګېدلې وه او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغه کې هم مونږ وینو چې سپاه صاحب هم لګیا دی کار کوي پاکستان کې اکټیو دی او لشکر جنگ هم لګیا دی اکټیو دی او بل جماعت دا حافظ سعید والا هغه اکټیو دی. درېمه د مدرسې فارم نو دې کې هم مونږ ګورو چې حکومت د مصلحت
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ریډیو ټول چې نېشنل اکشن پلان لنډمهاله نه بلکې اوږدمهاله تګلاره ده چې نتیجه یې وارلمخه لیدل سوي دي.
نیشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به یې په لنډه موده کې کوو، ځینې منځمهاله او ځینې بیا اوږدمهاله ګامونه دي. په لنډمهاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغوی په ډېره تیزۍ سر عمل سوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازب آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطې رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سوه چې پخوا به په پاکستان کې هره ورځ د ترهګرۍ دوی پېښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغسې بد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی. خو د ده په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستي ښکاره کړې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,315 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
پردونکو، د پاکستان حکومت وایي پر داسې یوه لوزنامه کار پیل کړی چې لاسلیک کېدو سره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې ښه شي. د اسلام آباد پر سراج ظهیر رپورټ لري.
د پاکستان د خبری ایجنسی ای پی پی په وینا اسلام آباد کې د نهې په ماخام د تجارت وفاقي وزیر انجینیر خرم دستگیر خان ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته ټی آی آر په نړیوال کنوینشن کې د ګډون کولو منظوري ورکړې او د ټی آی آر کنوینشن لمخې د ترلاسه مراتو د لارې به د پاکستان ټرکونه افغانستان، منځنی اسیا، ترکیه او تر اروپایي هیوادونو سفر کولی شي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار مبارک زیب نو پوښتل چې ټی آی آر ستوایی او لدی با سګټوی، نو نوموړی وی چې د دې کنونشن منظوري وروسته به د افغانستان او پاکستان تجارتی اړیکې هم زیاتی شي او اقتصادي حل ځلې به پیل شي.
د دې مقصد دا دی چې کم ملکونه د دې ممبرز وي، هغه ملکونه چې دي داغه روډ په لاره باندې په هغه ملکونو کې پاس کېدی شي، داغې لپاره نور څه پرمیشن ضرورت نه پیښیږي. یعنی پاکستان ټرکونه به په افغانستان تیریږي خو د افغانستان حکومت به داغې نه ډیوټیانې ټیکس ناخلی. دغه شان د افغانستان ټرکونه که واګه بارډر پورې دي، بیا به پاکستان هم چې دی د افغانستان د ټرکونو والا نه یا دغه اکسپورټران نه به داسې ګارنټیانې یا سیزونه ناخلي.
د ذکر ده د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خرم دستگیر د اپریل په 14 نیټه سره د یو پلاوي د افغانستان سفر کړی و، چرته چې نوموړي د افغان ولسمشر اشرف غني او نورو لوړپوړو سره ملاقات کې د پاکستان افغانستان ترمنځ د تجارتي اړیکې زیاتولو په اړه خبرې کړې وې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردوونکو، تاسو هم دا اوس مشال رادیو ته غوږی. د مازیګر 15 بجې کیدونکې دي. د ګلیاز نه لنډ خبرونه اورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړي. نوموړي دا خبره تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې. د پاکستان تفتیش کوونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولی دی او د دغه کمپنۍ په مرکزي دفتر تازه چاپو کې یې په زرګونو خالي ډیګریانې ترلاسه کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د مئی میاشتې په دېشتم یعنی راتلونکي خالی په ورځ کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د یو سلویخ زرو نه زیاتو څوکو لپاره د څلور اتیا زرو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن وایان سلیم احمد نن مشال اډو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په ټولو صوبه کې د یولو زرو نه زیات پولینګ سټیشنز جوړ کړل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار په وزیر اکبر خان مینه کې پر یو هوټل د وسلوالو مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. د نورستان په وانټ وېکل ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د نورستان امنی قومندان نن مشال اړې ته ویل چې دغه وسلوال تیره شپه د ولسوالۍ په مندېش سیمه کې وژل شوي دي. د سپورزلین چارواکو نن ویلي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بې ضابطګیو او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړې ده. په هند کې تر سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې خپل کورونو کې دننه اوسي. په امریکا کې د فرانس سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به خی ونتوانیږي چې تر ټاکلي حتمی نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یو اړخیزه اټمی موافقه ترلاسه کړي. او د پاکستان او د کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړي ورځني لوبه کې په یو سلویخ رنزونو ماتې ورکړې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه به د جمعې په ورځ کېږي.
لن خبرونه مو له ګلایا زباوري د لوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناول.
نن اکثر مقامی رسپانو خپل اداري د سیالکوټ ډس کا په پیغه لیکلي چې پکې د پولیسو د لاس دوه وکیلان وجلې شوې دي. په دې کې اکسپرس رسپانو خپل اداري کې وایي چې د ډس کا پیغه یو وار بیا دا ثابت کړه چې افسر شاهي او پولیسو اهلکارانو کې د هنګامي حالاتو قابو کولو صلاحیت نه وي، ځکه چې اکثر داسې ولې دلی شو چې د یوې وړې مسلې نه غټې پیغه جوړې شوې دي. د اداري په وینا زموږ په وړاندې یو شمېر داسې پیغه پرتې دي او یو پیغه پکې د ډس کا مخ ته راغله چې د معمولی مسلې نه دومره غټه مسله جوړه شوه چې لکبلې ټول پاکستان کې احتجاجونه او مظاهرې شروع شوې. اداریه وایي مونږ کتلی دي چې د دارنګ پیښې وروسته اکثره حکومت یا خو کمیشن او یا کمیټې جوړې کړې او دغه کمیټې بیا تر اوږدې مودې پورې غونډې کوي او بیا چې کله د دغه کمیټو نتیجه راوځي نو وخت تیر وي. اداریه زیاتوي وکیلان د دې ملک تعلیم یافته او باوقار طبقه ده او د ضیاءالحق د امریت نه واخله تر د پرویز مشرف د امریت پورې دې طبقې د جمهوریت لپاره جنگ کړی دی. که څه هم ځینې وخت وکیلانو هم د خپل حقونو او اختیاراتو نه تجاوز کړی دی، بیا هم چې په ډسکا کې سوو شو دا د فکر وړ خبره ده. بای چې حکومت په دې معاملې باندې غیر جانبدار او بې پرې تفشیش وکړي او چې د پیښې ذمہور معلوم کړي نو چې ورته د آئین او قانون مطابق سزا ورکړي شي، چې دا رنګ راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي وشي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې چې په کوئټه کې د هدفي وژنو او ترهګرۍ یو شمېر پیخی د سیکورټی نافذ کوونکو ادارو لپاره یو پډاګه چیلنج دی او دا پیخی د وروستیو کې ډیر زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر خلک په نهه کړای شول. ادارې وړاندې لیکي چې د کوټې د صورتحال پر وړاندې کې حالات غوښتنه کوي چې دامن په ځای کولو لپاره د کړنلارې یو وار بیا جاج واغستې شي او د ترهګرۍ او نامنۍ جوړونکو پر ضد د فیصله کون کاروای سره سره د صوبې معاشي صورتحال هم په پام کې وساتل شي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت باید د دې سره سره تعلیمي حلزلی هم سیوا کړی او خلکو ته روزګار ورکړي نو هل به ممکن شي چې تر ډیره حد پورې په بلوچستان کې ترهګری او نامنۍ باندې قابو ومندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ډیپلوماټ مجلې د یو څېړونکي ګارت پرایس هغه مرکه راغستې چې پکې نوموړي په ایشیا کې د امریکا پر رول او د جنوبي ایشیایي هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه څرګندونې کړې دي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې اوس مقامي ملیشیا هم برخه اخلي چې له وجې ځینې خلک اندېښمن دي. د دې دواړو لیکنو تفصیل د انیسې اجمل نه اورو.
ډیپلومټ مجله لیکي چې د لندن میشتي یوې څېړنیزې ادارې چټم هاوس له یو څېړونکي ګیرت پرایس سره د مرکې پر مهال د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې شوې دي. د ګیرت پرایس نه پوښتنه شوې ده چې په ایشیا کې د امریکا موجودګي او د دغه هیواد لخوا په ایشیا کې د توازن ساتلو د هڅو څه اثرات دي او له دې وړاندې یې په جنوبي ایشیا څه اغېز و. نو نوموړي په ځواب کې وایي چې په مجموعي توګه دغه توازن غیر جانبدار دی او د دوی د پام زیاتره محور ختیځي ایشیا او چین اړخته دی. ګیرت پرایس زیاتوي امریکا غواړي چې له هند سره اړیکې لا زیاتې کړي. د هند په څرګند ډول د چین په اړه اندېښنې دي چې پکې په عمومي توګه په جنوبي ایشیا کې د هند په ګاونډي هیوادونو او د هند په سمندر او بیا په پوله د چین د موجودګۍ په اړه اندېښنې شاملې دي. ګیرت پرایس وړاندې وایي که څه هم هند له چین سره د خپلو اقتصادي اړیکو د زیاتولو هڅې کوي، د هند لخوا له امریکا سره زیات کړو رابطو ته داسې کتل کېږي چې دا یقیني کړی شي چې چین د هند او دغې اندېښنو ته زیات پام کوي. نوموړی زیاتوي په افغانستان کې د چین ګټې هم د مغرب او یقینا د هند په څیر دي. چین ثبات غواړي چې دا شان په افغانستان کې د قدرتي وسایلو راباسلو جوګه شي او بل دا چې چین په سینکیانګ صوبه کې د سخت دریځ نه هم ویریږي. امریکا په افغانستان کې ډېره زیاته ښکېله وه، خو اوس داسې تر سترګو کېږي چې چین پاکستان د افغانستان د امن په پروسه کې د لا فعاله کردار ترسره کولو لپاره هڅوي. بلخ وال سټریټ جرنل وسپانه لیکي افغان چارواکي وایي په هغه ځایونو کې چېرته چې افغان امنیتي ځواکونه کافي نه دي، کابل په ځینو ولایتونو کې په ځایي وسلوالو ډلو تکیه زیاته کړې ده او په بعضې ځایونو کې هغوی ته وسلې هم ورکوي. په افغان حکومت دا فشار تر هغه وروسته زیات شوی دی چې د هیواد په شمال کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. دا سیمې د هیواد په جنوب او مشرق کې د طالبانو د روایتي او مضبوطو مرکزونو نه لري دي. ځینې افغان او نړیوال څېړونکي پر دې اندېښمن دي چې مقامي ملیشو ته د وسلې ورکولو او په هغې زیات باور کول به د سیمې د مشرانو ترمنځ ګروپ بندي زیاته کړي او دا به هیواد د 1990 لسیزې په شان د کورنۍ جګړې په لور روان کړي. مقاله د خلکو په حواله چې د افغان مشرانو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه خبر دی لیکي چې په دې وروستیو کې د امن د خبرو لپاره یو لوړ پوړی افغان استازي د طالبانو له پخوانیو چارواکو سره په چین کې پټې خبرې وکړې چې مقصد یې د ممکنه امن خبرو لپاره په ضروري شرایطو خبرې کول وو. مقاله لیکي طالبان د سولې خبرو میز ته د راوستلو لپاره مخکې هم هڅې شوې دي چې وروسته ناکامه شوې دي او اوس هم دا څرګنده نه ده چې آیا د خبرې به د سولې د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي او کنه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. یو عراقي پوځي چې په رمادي ښار کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه او پر یاد ښار د یادې ډلې تر کنټرول وروسته یې دغه سیمه پریښې. د آزاد اروپا رادیو عراقي څانګې ته ویلي چې د سیمې پریښودو پریکړه یې سمه وه. ده زیاته کړې له دای سره په جګړه کې د پوځي مهماتو له کمی سره مخامخ شول. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې د انبار ولایت د مرکزي ښار رمادي د نیولو لپاره پراخ د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ملیحې امیرزاده اورو.
یو عراقي پوځي وایي چې د انبار صوبې له رمادي ښاره د وتلو فیصلې د دوی ژوند بچ کړ، ځکه چې که داسې نه وي شوې نو ډېره وینه به تویه شوې وه. دغه پوځي چې په رمادي ښار کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې کاروایي کې برخه اخیستې وه، د نوم نه ښودلو په شرط د مشال ریډیو د خبر عراقي څانګې سره خبرې کړې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مې پر 18 نیټه په رمادي ښار کنټرول ترلاسه کړ، چې وروسته بیا عراقي پوځ له سیمې وتلو ته اړ شو. دغه پوځي په خبرو کې بیانوي چې څرنګه حکومتي ځواکونه بې یارو مددګار پاتې وو او ورسره د سامان کمی وو، لامل دوی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د حملو په وړاندې جوابي کاروایی نشوه کولی. د دغه پوځي په خبره د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي مرسته هم کافي نه وه چې د ځمکنیو ځواکونو مناسبه مرسته وکړل شي. بلخوا د امریکا د دفاع سیکرټري اشټن کارټر عراقي ځواکونه تورن کړي دي چې د دې باوجود چې دوی د دښمن په مقابل په زیات شمیر کې وو، په رمادي کې یې د جګړې ژمنتیا نه لرله نو ځکه په جګړه کې پاتې راغلل. د دغه عراقي پوځي په خبره رمادي ښار د وسلوالو لاسته پرېوتلو په وخت هم له عراقي ځواکونو سره د میاشت لپاره سامان نه او وسله هم کمه لرله. دی وایي د دوی د غوښتنو پس بغداد دوی ته یوازې څلور پوځي ګاډي ولېږل چې د وسلوالو د ګواښ په وړاندې دا ناکافي وو. په سیمه کې عیني شاهدین هم د عراقي پوځي چارواکو خبره تکراروي چې وایي که څه هم د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د رمادي خوا او شهوایي حمله وکړي، خو دا بریدونه کافي نه وو.
که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د حرکت په حکله له بغداد سره استخباراتي معلومات شریک کړل شو، خو حکومت د داعش په وړاندې کاروایی کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ و. د دغه پوځي په خبره عراق د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو نه په هوایي مرسته ترلاسه کولو کې ستونزې لرلې، ځکه چې دی وایي هغوی په خپلو هدایاتو کار کوي. دغه پوځي وایي چې دوی په منځ کې ګیر پاتې وو، او د کارټر د خبرو په جواب کې وایي چې عراقي ځواکونه د خپل خار واپس حاصلولو خواهش ولې نه لري، خو دا چې کله وسایل پوره نه وي نو یوازې ارزو کافي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق امنیتي ځواکونه د مې په 26مه نیټه رمادي خار له اسلامي دولت وسلوالو نه د واپس ترلاسه کولو لپاره د خار په دریو اطرافو کې جنګېدلې دي. په دغه مهمه کاروایي کې خواوشه 4000 عراقي پوځیان او پولیس له شیعه رضاکارانو او ځایي قبایلو ترڅنګ شامل دي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اسوسییټډ پرس خبری جانس لیکي دا غو 15 طالب مشرانو په سفر د بندیز موده په ختمېدو دا چې په ګوانتانامو زندان کې قید وو، او 13 کال د طالبانو له بند د یو امریکایي سرتیري خلاصولو په بدل کې قطر ته سپارل شوی ول. امریکایي چارواکي د طالبانو د دغو مشرانو پر سفر د لګیدلې بندیز ختمېدو له عمل اندېښمن دي. تفصیل اورو د انیسه اجملنا.
اسوسییټډ پرس لیکي د کیوبا په ګوانتانامو بے زندان کې هغه 15 لوړپوړي طالبان چې تیر کال د امریکایي پوځي بوئ برګدال په بدل کې خوشی کړل شي وو، د یو کال سفری بندیز لګولو موده په ختمېدو ده. مقاله لیکي چې په یادو طالبانو د سفری بندیز د ګل پرس ختمیږي، او داسې امکانات ورسره راپورته شوي دي چې وروسته به دغه طالب مشران په نړۍ کې په آزاده توګه تګ وکړي. تیر کال په مئی میاشت کې د بوئ برګدال په بدل کې د خوشی کولو وروسته دغه طالب مشران قطر ته ولېږدول شو، او د قطر چارواکي پر دې سلا شوي وو چې د دوی د فعالیتونو څارنه به کوي، او له هېواده بهر به دوی د تګ کولو نه منع کوي. د دې پریکړې په ځواب کې طالبانو د 15 کالونو د بند وروسته بوئ برګدال خوشی کړو. بوئ برګدال طالبانو په افغانستان کې تختولی وو. مقاله لیکي د یادو 15 طالبانو سفری بندیز د جون په لومړۍ نیټه ختمیږي، او امریکایي چارواکي د طالبانو د سفری بندیز د غزولو لپاره د قطر له چارواکو سره خبرې هم کړې دي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ له قطر سره دې لړکی د نوې معاهدې اعلان نه دی کړی. نو کېدای شي چې د طالبانو د 15 مشران د دې میاشتې په اخره کې له قطره ولاړ شي. د امریکا د استخباراتو د څانګې یو لوړپوړي چارواکي او د ډیموکراټیک ګوند غړي ایډم شیف وایي چې قطر د دې 15 طالبانو په لړ کې دوی سره تر یو حده ډېره ښه کړي دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې په راتلونکي کې به څه کېږي. په دې طالبانو کې پر لږ تر لږه یو تن باندې تور دی چې تیر کال یې په قطر کې له وسلوالو سره رابطې ساتلې وي. مقاله لیکي د دې رابطو په اړه تفصیلات مخې ته نه دي راغلي، خو د امریکا د سینټ یو غړي جان مکین بیا تیره اونۍ ویلي دي چې په دې 15 طالبانو کې د لږ تر لږه یو له طالبانو سره خبرې اترې وي. بلخوا د کانګرس غړو په مسلسله توګه په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي چې د طالبانو نو د دې سفری بندیز د ختمېدو وروسته به څه کېږي. اسوسییټډ پرس لیکي د کانګرس غړو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامی نه غوښتنه کړې ده چې قطر د یادو 15 طالبانو د سار لاندې د ساتلو مودې د زیاتولو لپاره رضا کړي.
د مشال تر څنګه سه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو
د امریکایي لاس انجلس ټایمز رسپانې ولیکنه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو په مخه لاس لیک شوی تفاهم لیک د افغانستان درنه ځینې کړای خفه کړی دي. د لیکنې تر مخه افغان ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي چې د افغانستان د مسلې د هواري لپاره له پاکستان سره اړیکې خکې. تفصیل اورو له عبدالحی کاکړه.
په لاس انجلس ټایمز کې دا مقاله عالم لطیفي او اوش صاحب په ګډه لیکلې ده. لیکوالان وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان جاسوسي ادارو ترمنځ پر سوي تړون باندې د افغانستان پخوانیو چارواکو او ځینو وتلو شخصیتونو سخت تنقید کړی دی. ورسپانه زیاتوي که څه هم د تړون جزئیات په ډاګه سوي نه دي، البته مطبوعات وایي چې د تړون له مخې ISI به افغان استخباراتي چارواکو ته روزنه او وسایل ورکوي. خو د افغانستان ملي امنیت بیان جاري کړی چې وایي د تړون جاج به په 15 مرحلو کې اخیستل کېږي، او هر څه به د افغانستان ملي ګټو ته په پام سره کیږي. ورسپانه پر مخ لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی پر تړون سمدستي تنقید وکړ، او د ولسمشر غنی په مشرۍ ملي وحدت حکومت باندې غږ وکړ چې تړون دی ختم کړي، ځکه چې دا د ملي ګټو پرست دی. دا شان د پارلمان غړي عبدالرب رسول سیاف ویلي افغانان د تړون په اړه په اعتماد کې نه دي اخیستل سوي، او دا به پاکستان ته په افغانستان کې د مداخله نوري موقع هم په لاس ورکړي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د ترون مخالفینو ته په جواب کې د ولسمشر اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدی ویلي چې دواړه جاسوسي ادارو د کال 2008 او 2009 په دوران کې هم تړونونه لاسیک کړي وو. خو د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح د شاغلي عابدی دغه خبره رد کړه او ویل چې د کله هم له آی اس آی سره تړون نه دی لاسلیک کړی. ورځپاڼه د پاکستان د جاسوسي ادارې د یو پخوانی چارواکي محمد اسحاق حواله ورکوي چې وایي دغه تړون به د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې ژر ختم نه کړي. البته دغه به د افغانستان د ولسمشر د دوه اړخیزه اړیکو شکولو پاڅو کې نور هم مرسته وکړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د رویټرز خبري جان سره رپورټ وايي کله وی خو پاکستان د کورنی امنیت په خکولو ل خپل گاونډي هیواد هند سره د خپل مخالفتونو د لمن زوړلو په چیر کارونو کې ناکام شوه. نو لبلې خوې د خپل مسلو د واري لپاره ل چین، سعودي عرب، ایران او همدارز امریکا سره د اړیکو یو پیچلې پالیسی مخترع وړې ده. زمونږ همکار منور شاه د دې رپورټ مهمه برخه وروي.
د رویټرز خبری ایجنسی دا رپورټ لیکي پاکستان د جوړېدلو راهیسې تر نن ورځې پورې بهرنیو مرستو ته ضرورت لري او د لړکی مغربي نړۍ او په خاص توګه امریکا سره تعلقات ساتلي دي. په دې موده کې د سړې جګړې په افغانستان کې د شوروي یرغل، د هند او پاکستان ترمنځ جنگونه، د امریکا او چین ترمنځ تعلقات جوړېدل او د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د امریکا او پاکستان تعلقات وخت په وخت ښه شوي او خراب شوي دي او په کې دواړو هیوادونو ګټه او تاوان هم کړی دی. خو د دې رپورټ تر مخه پاکستان ته یې زیاتره زیان د خپلو کورنیو مسلو له وجې رسېدلی دی چې پکې د هیواد کې د جمهوري عمل کمزوري او په خارجه تګلاره کې د سخت دریځۍ کارول لوی ستونزې دي. د دې له وجې په پاکستان کې تل زیات واک د پوز د اثر لاندې پاتې شوی دی. د لړکې په دې ورستیو کې د پاکستان حکومت هڅه شروع کړې چې د خپل ضرورت او ذمواریو سره سمه او نسبتا سخته خارجه پالیسي اختیار کړي او دا راز غواړي چې د چین، سعودي عرب، ایران او امریکا سره په تعلقاتو کې توازن وساتي. په دې کې واضح ده چې د افغانستان او هند سره تعلقاتو ته په ترجیحي بنیاد وده ورکول هم غواړي. د دې رپورت پر وړاندې کې د پاکستان د خارجه پالیسۍ اولنې ازمیخت هغه وخت مخې ته راغې چې سعودي عرب ترې په یمن کې د شیا حوثي باغیانو خلاف عملیاتو لپاره پوز وغوښت او پاکستان ورته د پارلیمان د فیصلې په ترڅ کې انکار وکړو. د دې ممکنه وجه په اندرونی توګه د فرقې ایزو شخړو اندېښنه او په خارجه پالیسۍ کې د ایران خپګان وو چې په نتیجه کې یې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه هم د خطر سره مخ کېدلې شو. رویټرز خبری ایجنسی د دې رپورت په اخر کې لیکي پاکستان ته پکار دی چې د نوي دور د تقاضو سره سم د خپل گاونډي هیوادونو او نړیوالو سره تعلقات خکړي او په هیواد دننه د اقتصادي اصلاحاتو ترڅنګ هغه ټولې تګلاري پریږدي چې په نتیجه کې یې د دې هیواد وړې صوبې او اقلیتونه د احساس محرومۍ سره مخ کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي په دغه صوبه کې د جینکو په سلګونو سکولونو کې د خزینه استادانو کمی دی او په ډیرو لرې پرتو سیمو کې ځینې سکولونه هم د استادانو د کمی له وجې بند پراته دي. دا چې په دې اړه د صوبې حکومت څه اقدامات کړي دي او کنه په اړه د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي په دغه صوبه کې اوس هم د ګڼ شمیر ښځو استادانو ځایونه خالی پراته دي. په خیبر پختونخوا کې لوړاندې د جینکو د تعلیم شرکت کمه ده او په تیرو کلونو کې د وسلوالو لخوا په ویجاړو شوو سکولونو کې زیاتره شمیره هم د جینکو د سکولونو ده. د خیبر پختونخوا الیمنټري او د سیکنډري تعلیم د محکمې تر مخه یوازې په پېښور کې 900 د ښځو استادانو چوکۍ خالی پرتې دي او د دې سره سره ګڼ سکولونه د سنس وجې نه تر بند پراته دي. د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی د تعلیم د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي په ټوله صوبه کې د استادانو د خالی ځایونو په ډکولو یې کار شروع کړی چې پکې ښځې استادانې هم شامل دي.
چې کوم پوسټونه سانکشن نه دي اوریدل
کیسز تللی دي هغه د موږ هدایت ورکړل چې دا فوري طور د سنکشن رولېږي او په کوم سکولونو کې چې سنکشن پوسټونه دي هغه فوري طور فل کی. د دوه کالو کې زموږ چې څومره ویکن پوسټونه تقریبا هغه موږ فل کړل.
د خیبر پختونخوا په لرو پرتو سیمو کې د ټولنیزو مسلو او یا ناامنه حالاتو له وجې هم سکولونه بند دي او یا ښځې استادانې نشي کولی په دغه سیمو کې کار وکړي او یا خپلې بړتیانې حل ته وکړي. د سوات یوه استاد او په دغه سیمه کې د جینکو د تعلیم لپاره یوه کارکوونکې ګل خاندانه وایي باید حکومت هغه ښځو استادانو ته سهولتونه ورکړي چې په مشکل وخت کې هم خپل کار نه دی پرېښودی.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي یوازې په پېښور کې د 900 د ښځو استادانو چوکۍ خالی پرتې دي. دا چې د صوبی حکومت د نورو ښځو استادانو د برتی کولو څه پلان لري په ځواب کې د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي
ټیچرز کم کمی دي نو هغه خو صرف د فیمیل نه دي. ټیچرز کمی خو زموږ حکومت ته راغلي نو هغه وخت کې تقریبا چې کم سانکشن پوسټونه وو تقریبا 12,000 د پاسه وو بلکې 14,000 ته رسیدلی وو. نو هغه کې تقریبا 12,500 خلک موږ آلریډي برتی کړل او د هغې نه علاوه اوس 10,000 پوسټ موږ نور سانکشن کړل. انشاءالله تعالی د روان بجټ کې به نوي پوسټ سانکشن کوو.
د صوبې د تعلیم د محکمې تر مخه اوس هم په ځینو سیمو کې ګڼ سکولونه د استادانو د نشتوالي او یا د څو نورو وجوهاتو له امله بند دي او باید حکومت یې په زر تر زره پرانیستلو کار پیل کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په کبالي سیمه او رگزی ایجنسی کې د نامنیو له کبله بې کوره شوي خلک وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې خپلو کورونو ته د ورستنولو پر وخت به له هر یوې کورنۍ سره تر 25,000 روپو پورې مرسته کوي خو د دوی په وینا تر اوسه ورسره هیڅ داسې کومک نه دی شوی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د طارق اورگزی رپورټ پرې اورو.
په اورګزو کې د نام نیولو کبله بې کوره شوي متاثرین وایي چې حکومت ورسره دغه وعده کړې وه چې خپلو کورونو ته په واپس کېدو به دوی سره د 25,000 روپو مرسته کېږي خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. د فیروزخیلو ملک یاسین خان مشال رډیو ته وویل 15 کاله وشول چې دوی خپلو کورونو ته راغلي دي خو ورسره کړې وعده تر اوسه نه ده پوره شوې.
موږ سره دا وعده کړې وه چې تاسو ته به نور بندر ته ملاوېږي خو فیر خال به تاسو ته ترانسپورت فری او 25,000 روپۍ فی کس به دا درته درکړي کولی شي خو هغه وعده موږ سره تشه د خولې وعده نن پورې دا وعده
پورا نشو. ځای مشر او متاثر کس ملک دین بادشاہ مشال رډیو پلارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې خپل وعده زر ته زره پوره کړي ځکه چې واپس شوي متاثرین په سختو مشکلاتو کې وخت تیروي.
کور کې چې ټیوشن خاطیان وي هغه ته وایي چې دا درته ملاوېږي دا جی موږ ته ډېرې نری ملاو شي و ده چې لږې ده چې قوم کې ده چې درو 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 لاسو کسو ته ملاو شي خو نورې موږ ته قوم کې نری ملاو شي وي په زرونو خال پاتې دي ځکه چې خو پرچو پاته لاږي نه زرونو خال پاتې دي در مخاکن چې بل بدي رانګې شوي دي نور نقصان شوی دی کونه ډېره بدي ورانې شوي نه چې پړانګو کورونو باندې راغلي دي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال رډیو ته وویل هر یوه بشي سره کس سره به د 25,000 روپو مرسته کیږي خو زیاتوي چې حکومت سره دومره فنډ نشته چې متاثرینو سره دغه مرسته په سمدستي توګه وکړي. پاور اوزو کې وسلوالو ډلو په زید پوځي اپریشن د مارچ میاشت په 2003 کال کې شروع شوی دی چې لا هم جاری دی. په کوزي او منځني اورګزو کې کامیاب پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته په 2003 کال کې واپس شوي دي. قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویبپاڼې تر مخه په دې وخت د منځني اورګزو ځینې قومونو سره په بره اورګزو کې د اتو قومونو شاوخوا 20,000 خاندانونه لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي. طارق اورګزی مشال رادیو پېښور.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تان دی هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاو کم څلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه څلورو بجو
اوریدونکو د نیمه کبالی سیمو جانی خیل نرمی خیل او بیټنی خلک وایي لته دوه میاشتو راهیسې په مروت کنال کې اوبه بندې شوي چې له کبله نه یوازې د دوی فصلونه او سبزیانې وچې شوي بلکې څاروي هم له تندې مړه کیږي. د دې خلکو په خبره په سیمه کې بجلی هم نه وي نو زیاتره خلکو له دغه کنال یا نهر څخه اوبه سکلي چې اوس ورڅخه محرومه شوي دي. په دغه اړه حال اورو د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د نیم قبایلی سیمې جانی خیل اندی خیل اوسیدونکي شاه افضل وایي مروت کینال وچ شوې او د غلطه بجلی هم نشته چې د بکا خیلو نه تر افر بیټانو پورې میشته خلک د سخت مشکل سره مخ شوي.
د بلی نه وکړې بجلی شته نه بجلی باندې بند خو ته مولی نه دی دغه سي ګرځي دی په کور کې غړي ماټه وکړې متوي خو بل نه دی خو بکا خیل سر دی خیل جانی خیل به یغه نجی بیٹھانی علاقہ بیا بیا پڑ خیل رسور جی تلے دے خرا خیل رتا دی پ دټول علاقہ کې د تکلیف
د نیم قبایلی سیمه یو بلو سیدون کې عظیم الله دغه مشکل پاړه وای
نه بارونی نشتا او نه نیر شتا نیر نر فلوساوی او دا دغه سه مولینا وکړه تری ګردی او دا غا غون ګاندی وړی کی ګان وکړه په کې وشو څوک چای نشي له ای تکلیف جوړ شوای دی.
مالې خان وای ټوله علاقہ خشکا یا وچه شوی او د غلطه د ولاړې اوبه پسکلو مجبوره شوی
او باندې ستدای په علاقہ کې نه بجلی ستدای کچیر دا تکلیف نش باندې ښکام شو د مول غ تکلیف ته او د پسلې غ تکلیف ته غوند او وطن علاقہ وچه دو چې بجلی نه وی پر سر پمپینا باندې پته شو ورته غو دوه میاشتې چې نر نو څه طریقه نه جوړ یاردو پته چاله
کلامو چې په دې اړه بنو کې د ایریګیشن یعنی اوبه خور محکمې علاقہ واکی نور جان نو پختل نو دوی وویل د غنیر باندې په زنو زایونو کې کار روان وو چې دا غې په وجه یې بن کړي وو او نن با د غنیر خلاصوي چې د غټولو سیمو ته به او به ورسی
آی جوړولو میسای جزات نو کول میسته ولا دې دې یاره میز یو خلاص یې میسای مو زیاته دي کنه نن نو څه کړی دې صاحب دې څه ټول مېر نو خلاص کړه دا که دې څه به کوم څه مو تلې وي فور مې نه یې نو اس کې څه تکلیف نو څه مدرا راځي میسره دام راځي دې مخه چې میز ګرډا ازه یې چلے دې نا فور ما څه دې دې نو
مروت کینال د بنو برانډې م نه وتلې چې نیم قبایلی سیمو باکا خیل غوړه نرمی خیل تختی خیل جانی خیل او افر بیٹانو نا لاندې لکی مروت باندې وتلې چې د غلطه پراته په لکونو خلک ترې یو شمیر ضرورتونه پوره کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو د خبرونه د پای شي بي دي د ګلیاز نه لند خبرونه اورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د کارګر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې. د پاکستان تفتیش کونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولې او د دغه کمپنۍ په مرکزي دفتر تازه چاپو کې یې په زرګونو خالي ډیګریانې ترلاسه کړې دي. په خبر پښتونخوا کې د مئی میاشتې په دیشتمه یعنی راتلونکي خالی په ورځ کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو کې د یو سلویخ زرو نه زیاتو څوکو لپاره د څلور اتیا زرو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. د خبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن بیان سویل احمد نن مشال اډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په ټوله صوبه کې د یو له زرو نه زیات پولینګ سټیشنز جوړ کړل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار په وزیر اکبر خان مینا کې پر یو هوټل د وسلوالو مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. وسلوالو طالبانو تیر شپه شاوخوا لس بجې د کابل ښار په ډیپلوماټیک سیمه وزیر اکبر خان مینا کې د هوټل په نوم په یو مستون حمله وکړه. د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. د سویزرلند چارواکو نن ویلي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوال مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بیزابطګیو او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اوریدنه شروع کړې ده. په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې په کورونو کې دننه اوسي. په امریکا کې د فرانس سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به ښایي ونه توانیږي چې تر ټاکلې حتمي نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یو وړخیزه اټومي موافقه ته لاسلیک کړي. او د پاکستان کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړي یو ورځني لوبه کې ماتې ورکړې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه به د جمعې په ورځ کېږي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او ورسره ما هارون بچا ګلیاز او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه هم را کوي. د الله پاک.